دوستانو په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان وایي چې واشنگتن با په پاکستان کې د ډیرو وسلوالو ډلو د پټنځایونو په مسله کې پر اسلام آباد فشار زیات کړي. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي چې په دې هواد کې د تیلو بیې راښکته کړي او روسیې د امریکا غوښتنه رد کړه چې وایي له شمالي کوریا سره د خپلې اړیکې پرې کړي. دوستانو په یو بل خبرونه کې مو ارکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو په لاره خبرونه کوو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان وایي په هوایي حملو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو ترڅنګ د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي. په پام کې ده چې ولسمشر غنی نن د اذربایجان په پایتخت باکو کې د استانبول د پروسی ومې غونډې ته وینا وکړي او د ایران د بندیزونو په مسله کې تورن ترک ایرانی سوداګر پروند امریکا په یو محکمه کې اقرار وکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل د 1 میلیارد ډالرو تورو پیسو د سپینولو د یو پلان امر ورکړی. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان وایي چې په هوایي حملو کې وسلوالو مخالفانو د ځپلو ترڅنګ د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي. جنرال نکلسن پرون د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د پولیسو د 333 کتې د روزنې له جریان څخه د لیدنې پر مهال ویل چې د ملکي وګړو خوندیتوب د دوی لپاره په لومړیتوب کې دی.
The enemy uses people as shields. They fight from
خغل نه کلسن وای د خپل خلک د ډال پتوګه کاری او د خلکو د کورونو بریدونه کوي. په ډیره خوښینه سره کله نه کله د تلفاتو سبب کیږي. موږ په تر وسی وسی هڅه وکړو چې لوی خوا پر دښمن فشار زیات کړو او بلې خوا د افغان ولسی خلکو ژوند خوندي کړو. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې د امریکا د پوسټ کمانډانانو ته د افغانستان د جګړې په ډګر کې د پخا په مقایسه زیات صلاحیتونه ورکړل شوی او ترڅنګ په هوایي حملو کې د پاموړ زیاتواله راغله ده. ټاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غنی نن د اذربایجان په پایتخت باکو کې د استانبول د پروسی ومې غونډې ته وینا وکړي. خغلی غنی د آسیا د زړې استانبول د پروسی د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره پرون باکو ته رسیدلې. د جمهور ریاست د رسمي خبري ویبپاڼې د رپورت له مخې خغلی غنی په غونډې ته پر وینا سربیره د اذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره په کتنه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې او همدارز مسول چارواکي به د دواړو ولسمشرانو په حضور کې د پانګونې، امنیت، اقتصاد، سوداګرۍ، ملکی هوایي چلن، لوړو زده کړو پوهنې په برخو کې د دواړخیزو همکاریو موافقه هم لاسلیک کړي. دا هرات ولایت روباتیک ټیم چې سکهاله د متحده ایالاتو کې په ونړیواله سیالۍ کې ګډون کړی او د اروپا په سیالۍ کې وای باید 12 جایزه ګټلې. د دې ټیم دریو غړو چې د افغانستان په استازیتوب د نومبر له 16 تر 18 نیټې د استونیا په پلازمینه تالین کې په دې سیالۍ کې برخه اخیستې او دا جایزه وګټله. هغه طرحه چې د درې جنو سیالۍ ته وړاندې کړې وه د برېښنا د انرژي په وسیله فعال روباتو چې له کوچنیو کروندګرو سره یې د غنمو په ګډون د تخم په کرلو او ریبلو کې مرسته کوي. د دې سیالۍ د ګټلو یو شرداسي روبات جوړول وو چې یوه مهمه ورځنۍ اړتیا حل کړي او خلک یې اخیستو ته لیوالې. د هرات د روباتیک ټیم ته د نړیوالو پاملرنه د روان کال په جولای میاشت کې هغه مهال واوخته چې د ټیم غړو غوښتل په امریکا کې د روباتونو په یوه نړیواله سیالۍ کې ګډون وکړي، مګر په کابل کې د امریکا سفارت دوی ته د ویزې له ورکولو ډډه وکړه خو د امریکا سفارت وروسته دوی ته ویزه ورکړه. د رویټرز خبري ایجنسی رپورټ له مخې دې ټیم د استونیا د حکومت لخوا یوه کوچنۍ جایزه ګټلې خو په هغه لویه سیالۍ کې د ګډون امتیاز هم ورکړل شوی چې را روانه مې میاشت کې په امریکا کې جوړیږي. دا ایران د بندیزونو په مسله کې تورن ترک ایرانی سوداګر پروند امریکا په یو محکمه کې اقرار وکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل د 1 میلیارد ډالرو تورو پیسو د سپینولو د یو پلان امر ورکړ سو ایران د هغې په مرسته له بندیزونو ځان وژغوري. رضا زراب دا پروند امریکا د حکومت د شاهد په توګه په نیویارک کې د ترکیې د حال بانک د مشر محمد هاکان اتیلا د محاکمې په دریمه ورځ وکړه. اتیلا چې د سرو زرو سوداګر دی تورن دی چې د ایران د تیلو او ګازو د صادراتو تورې پیسې د امریکا د بانکي سیستم له لارې سپینې کړي او پر ایران د لګول شوو بندیزونو له قانون څخه یې سرغړونه کړې. اتیلا دا تورونه رد کړي. 34 کلن زراب د اکتوبر په 2 دا چې په بانکي معاملو کې درغلي کړې او د غیر قانوني پیسو د قانوني کولو هڅه یې کړې او نور جرمونه ومنل او امریکایي چارواکو سره همکاري پایل کړه. هغه په فدرالي محکمه کې خپل سرګندونو کې اعتراف وکړ چې جګپورو چارواکو ته بډې ورکړي څو د پر هغه کارونو پرده واچوي چې ایران د هغو په مرستل بندیزونو سره سره په پټه خپلې پانګې په نړیوالو مارکیټونو کې کارولې. روسیه د امریکا هغه وخت نه رد کړ چې له شمالي کوریا سره خپل اړیکې پرې کړې. د روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون پر متحده ایالاتو تور ولګو چې د شمالي کوریا په وړاندې پارونه کوي څو خپل د بالستیک توغندي پروګرام پیاوړې کړي. ښاغلی لاوروف پرون بلاروس ته سفر پر مهال خبرې کولې ویل چې د ستونزې ته باید سیاسي حل لار وموندل شي. دا روسیه د بهرنیو چارو وزیر وایي موږ په دې برخه کې منفي نظر لرو. موږ څو ځله ټینګار کړی چې د بندیزونو لارې پر شمالي کوریا فشار ټولو ته ستړی کوونکی دی او د امنیت د شورا ټول پرېکړې لیکونه یوه مهمه برخه هم لري چې سیاسي حل دی. د شمالي کوریا د توغندیو پروګرام ته پاملرنه یو ځل بیا وروسته له هغې واوخته چې پیونګ یانګ وړ مورس په بریالیتوب سره یو بل بالستیک توغندي د ازمایلو اعلان وکړ. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنې اوپک روسي او ځینو هغه هیوادونو چې په اتحادیو کې نه دي شامل موافقه کړې چې راتلونکي 2013 کال تر پایه د تیلو په صادراتو کې د کموالي راوستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو صادرونکو د تیلو په مارکیټ کې د تیلو د وسنۍ زیاتې ارزې د مخنیوي او د بیو د زیاتولو هڅه کوي. دوستانو خبرونو ملاحظه یې راډیو نو واوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. وابل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان وایي چې واشنگتن به په افغانستان کې د ډیر وسلوالو ډلو د پټن ځایونو په مسله کې پر اسلام آباد فشار زیات کړي. همدارنګه به مو له دې خبر کو چې افغان حکومت وایي هڅه کوي په هیواد کې د تیلو بیې راکټه کړي. د افغانستان په اړه به د ځینو نورو ریپورټونو په ترڅ کې واوري چې د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون وایي ورزشي ادارې د ورزش ته ودې لپاره له خبریالانو سره لازمه مرسته نه کوي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې روسیې د امریکا غوښتنه رد کړې چې له شمالي کوریا سره خپلې اړیکې پرې کړي. ویدیو رسپانو ته کتنه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دا د ازادۍ راډیو ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې واشنگتن به په پاکستان کې د ډیر وسلوالو ډلو د پټن ځایونو په مسله کې پر اسلام آباد فشار زیات کړي. جنرال جان نیکلسن چې پرون په لوګر ولایت کې د پولیسو د روزنې له جریان نه د کتنې پر مال خبرې کولې هم دارا زیاته کړه چې نه یوازې پر پاکستان بلکې په افغانستان کې دننه به هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مقصد هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نه اورو.
په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو مسله د امریکا د حکومت لپاره په لومړی ټوب کې ده او خورا په جدیت سره یې تعقیبوي. جنرال نیکلسن پرون د لوګر ولایت په محمد اغه ولسوالۍ کې د پولیسو د 333 ځانګړي قطې د روزنې لجریان څخه د لیدنې پر مهال خبريالانو ته وویل چې واشنگتن به پر اسلام آباد فشارونو ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې په دې اړه د دوړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. جنرال نیکلسن د دې خبرو د نتیجو او څرنګوالي په اړه جزئیات څرګند نه کړل خو ټینګار یې وکړ چې ولسمشر ټرمپ په خصوصي بحثونو کې په دې برخه کې خورا جدي دی.
I won't talk about the next steps that we will take but you can be assured that
ده هغه اقدامات او اړه چې موږ یې په پام کې لرو نه غوړم څو وایم خو تاسو ډاډه اوسئ چې د امریکا حکومت به پر پاکستان فشار راوړي. هله منیو چې پاکستان به د تروریستانو پر ضد لمک سره ګډ کار وکړي. د تروریستان د پاکستان لپاره هم خنې دي خو که پاکستانیان دا کار ونه کړي موږ به بیا هم فشارونو ته دوام ورکړو. په دې اړه د دولتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. تاسو واوریدل چې ولسمشر ټرمپ څه وویل. هغه خورا زغرد دی او حتی په خصوصي باسنو کې تر دې هم زغرد دی. جنرال نیکلسن د دریو پرله پسې ورځو لپاره د هلمند په شمال او همدارس د دې ولایت په جنوبي سیمه بارمچا کې هوایي حمله ته اشاره وکړه او ویل چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو اړوند د مخدر موادو د تولید مرکزونه په نه خشول. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وویل د طالبانو د اوایدو پر سرچینو حمله به لدی ورسته هم دوام وکړي.
We have widened the scope of our strikes to strike against the
موږ د خپل هوائي حمله شوا پرخه کړې ده چې د دښمن د اوایدو سرچینې او حمایوي تاسیسات یعنی د هغوش تمنۍ د روزنې کمپونه د نفوس ساحې او ترڅنګ د جګړې په ډګر کې د هغو وسلوال پنه خکړو. جنرال نیکلسن وویل چې په دې بمباریو کې طالبانو ته د 50 میلیون ډالرو معادل زیان اوښتی دی. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د امریکا د پوځ قومندانانو ته د افغانستان د جګړې په ډګر کې د پخوا په پرتله زیات صلاحیتونه ورکړل شوي او ترڅنګ په هوایي حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. جنرال نیکلسن تایید کړه چې پر وسلوالو مخالفینو هوایي حملې درې چنده زیاتې شوې دي. هغه وویل چې دا د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده او له افغان حکومت سره له سلام مشورو وروسته ترسره کیږي. جنرال نیکلسن که څه هم په هوایي حملو کې د ملکی تلفاتو پر پیښو خواشینی څرګنده کړه خو ډاډ یې ورکړ چې دوی تر وسې وسې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي حکومت پریکړه کړې چې د تیلو نړیوالو مارکیټونو لویدو ته په پام په افغانستان کې هم باید د تیلو بیې راټیټ شي. د دې وزارت مرستیال نجیب الله وردګ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې تول سربیره پر دې د حکومت د نوې پریکړې سره سم د تیلو په واردونکو ګمرکي تعرفه سلو په سلو کم شوې چې د اقدامات به د تیلو د مصرفونکو ستونزې کم کړي. خان محمد سیندې په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د حکومت لخوا د تیلو په بایو او په ګمرکي تعرفو کې سل په سلو کې کمی راوستل او نور هیوادونو ته د ګازو په صادرولو بندیزونه لګول هغه اقدامات دي چې د تیلو د بایو د لوړوالي په برخه کې به د تیلو د ټولو مصرف کوونکو شکایتونه له منځه یوسي. دا خبرې د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردک د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړې. خاغلی وردک وویل په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د بیې راټیټېدو ته په کتو افغان حکومت هم پریکړه وکړه چې په هیواد کې د تیلو بیې راټیټ شي.
6 سال قبل حکومت د وخت فیصله کړه بود کې با 600 ډالر فی تن
شپکه لمخ کې د وخت حکومت یو ټن تیل په 600 ډالر تعین کړی وو. اوس یو ټن له 600 ډالرو نه 450 ته راټیټ کړل. د نفتی موادو ګمرکي تعرفه 12% وچې 6% ته راټیټ شو. نو کله چې 25% ګمرکي بایه او 10% ګمرکي تعرفه ټیټه سي پر مارکیټ ډیر اغیز وکړي.
د مالی وزارت مرستیال دا هم وویل چې پروان ژمی کې به افغانستان ته وارد شوی ګاز نورو هیوادونو ته صادر نشو. د دې ترڅنګ به هیواد ته د ای اتیا پېټرول چې په خوای پر واردولو بندیزونه لګول شوی وو هم وارد شي. د دې په خبره وروسته لدی به حکومت د خصوصي سکتور په مشوره د نفت او غازو ضرورتونه سیړیو تړونونه به د پیریدونکو او پلورونکو دولتونو ترمنځ کیږي. په جوړه ناسته کې د افغانستان د نفت او غازو د تصدۍ عمومي رئیس ولید تمیم وویل د دوی لخوا هم د نفت او غازو د حق الخدمت په بایو کې کمی راوستل شوی دی.
تصدۍ مواد نفتی هم حق الخدمت خلا که از 1.82
د نفتی موادو تصدی چې د حق الخدمه په نامه یو اشد یو دوات یا خسته د کابینه د پریکړې لمخې اوس د حق الخدمه 0.82 ته راټیټ شو چې په تورید او د نفتی موادو پر بایو به اثر وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې د نفت او غازو مصرف کوونکو تل د دغو موادو له کموالي او د بایو له لوړوالي شکایتونه کړي دي. د مالی وزارت وایي د اقتصاد د بازار د اصولو په پام کې نیولو سره به پر خصوصي سکتور سار ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرخ شافیزي چې په دغې خبري ناسته کې حاضر و د نفت او ګازو د بیو او پر واردونکو یې د ګمرکي تعرفو د راټیټولو هرکلی وکړ او دغه اقدام یې د خلکو او تولیدي فابریکو په ګټه وباله. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی ریپورت مو واوري دا چې افغان حکومت هڅه کوي په افغانستان کې د تیلو په بایو کې کمواله راولي. اوس برا شو دي چې نړیوال رسنې د افغانستان په اړه سوي سفیولا ستانګزي ورته کتنه کړي.
د افغانستان د مرمرو کان د قاچاقبرانو لخوا په ناوړه توګه کارول کیږي. دا د سولې او جګړې د انسټیټیوټ د یوې مقالې عنوان دی. د مطلب د لیکوال په خبره افغان چارواکو خبرداری ورکړی چې قاچاقبران د افغانستان د مرمرو د تر ټولو لوی کان لوټ ته ملا تړلې ده. په مقاله کې راغلي چې دا کار د سیمې د طالبانو د تمویل لپاره مرسته کوي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ په مقاله کې راغلي چې افغان حکومت او طالبان دواړه ادعا کوي چې په هلمند ولایت کې د مرمرو په دې کان کنټرول لري. ډیپلومات خبرونه بیا په افغانستان کې د روسیې د پانګونې هڅو ته پام کړی دی. د ډیپلومات په مقاله کې راغلي چې روسي پالیسي جوړونکي باور دي چې پانګوال به د پخوانی شوروي د جګړې د خاطرو د هیرولو لپاره مرسته وکړي. پانګونه به د ماسکو او افغان حکومت ترمنځ د اړیکو د پراختیا لامل هم شي. په مقاله کې راغلي چې که روسیه په افغانستان کې د خپلې ښکېلتیا لپاره د ټولو ملاتړ جلب کړی شي، د کرملین پالیسي جوړونکي باور دي چې ولسمشر غني به لیواله وي څو د افغانستان د کړکېچ د هواري په هدف له ماسکو سره همکاري وکړي. د روسي سوداګرو یو شل کسیز د پلاوی د اکتوبر په 1 افغانستان ته ولاړه او له افغان چارواکو سره د کرنې، ترانسپورت او قانونو په برخه کې په پانګونې خبرې وکړي. او نیویورک ټایمز رسپانی هم په اروپا کې د یوې جایزې د ترلاسه کولو په خاطر د افغان روبارټ جوړونکو نجونو په ټیم مقاله لیکلې ده. دغه ټیم غړي د استونیا په تالین کې په یو درې ورځني فستیوال کې چې د نومبر په 23 پیل شوی و جایزه ترلاسه کړه. نیویورک ټایمز رسپانی په بریتانیا کې د افغان سفیر سید طیب جواد په حواله لیکلي چې د افغان روبارټ جوړونکو نجونو په ټیم باندې د هغوی د حیرانوونکو بریاو په خاطر ډیر ویاړي. خغلی جواد زیاته کړي چې د انجونې د ټولې نړۍ لپاره عالي بیلګې دي چې که له افغان ځوانانو سم ملاتړ وشي او چانس ورکړل شي کولی شي ښې لاسته راوړنې ولري.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو نوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 اوریدل شي. پرون په ترکیه کې افغانستان د یوې څلور اړخیزي غونډې کوربه و چې د افغانستان د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو وزارت ویل په دې غونډه کې د پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ استازو ګډون کړي. افغان کډوالو ستونزې په دې غونډه کې څېړل شوې دي. محمد حدیث پردي سپری رپورت لري.
د افغانستان د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي د ترکیه په ناسته کې به په پاکستان او ایران کې د سلګونو زرو افغان کډوالو د ستونزو د هواري موضوع او له دوی سره د نړیوال ټولنې د مرستې غوښتنه مطرح شي. د دغه وزارت وایي اسلام الدین جرأت د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل دی د څلور اړخیزې ناستې کوربه افغانستان دی او له ګډون کوونکو هیوادونو سره به په دې بحث وکړي چې افغانستان په 2013 میلادي کال کې د څومره کډوالو د بیرته رسنیدو توان لري. د پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ استازو په انقره کې په دغه ناسته کې ګډون کړی.
فقط هدف از این شستی است که
د دغه ناستې هدف دا دی چې نړیوال بنسټونه په 2013 کال کې له افغانستان سره د کډوالو د بیرته راستنېدو په برخه کې څومره مرسته کولی شي او دا راز په دغه ناسته کې به دا هم روښانه شي چې افغانستان په 2013 کال کې د څومره کډوالو د بیرته راستنېدو توان لري. د خغلی جرأت په خبره افغانستان به د ترکیه د ناستې په څنډه کې له ایران او پاکستان سره هم دوه اړخیزې او درې اړخیزې ناستې ولري. په 2009 میلادي کال کې افغانستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او ورسره د نړیوالو د مرستو د دوام لپاره سیمه ییزه ستراتیژي جوړه کړه. د افغان کډوالو د مسلې په اړه هر کال په یو هیواد کې څلور اړخیزه ناسته کیږي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال ایران د ورته ناستې کوربه و او هلته افغان حکومت اعلان وکړ چې د 400,000 افغان کډوالو د بیرته راستنېدو توان لري. دا مهال شاوخوا 5.5 میلیونه افغانان له هیواد بهر د کډوالۍ شپې ورځې تیروي چې ډیری په پاکستان او ایران کې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په 2018 میلادي کال کې له 1 میلیون نه زیات کډوال هیواد ته راستانه شوي او د 2018 میلادي کال نه پیل نه تر دې دمه دغه شمېره 4,680,000 تنو ته رسیږي. اوس افغان حکومت تر بل هر وخت د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مرستو ته اړتیا لري. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویان نادر فرهاد چې د ترکیې په ناسته کې ګډون کړی د یادې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل
بحثونه
عملا پیل شوي دي. افغانستان او د کډوالۍ عالي کمشنرۍ په پاکستان کې له افغان کډوالو د لا زیاتې مرستې غوښتنه کړې او ټول ګډون کوونکو په دې برخه او ټولو ګډون کوونکو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. موږ له هر بیرته رسنونکي کډوال سره $200 مرسته کوو، دې ته موږ ژمن یو.
خغلی فرهاد هیله وښوده چې د ترکیې د ناستې په پای کې به په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره حل لارې وموندل شي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړی نادر خان کټوازی وی په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو موجودیت پر افغانستان دغه هیواد د فشار خو وسیله ده. نوموړی وی افغان حکومت باید هیواد ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو د هڅو ترڅنګ د ترکیې په ناسته کې د مالی مرستو ژمنې هم خپلې کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیه د امریکا غوښتنه رد کړې چې له شمالي کوریا سره د خپلې اړیکې پرې کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وړ مورز د امنیت شورا په غونډه کې پر نورو هیوادونو غږ وکړ چې له شمالي کوریا سره اړیکې وڅې کړي، خو روسیه او چین ټینګار کوي چې د شمالي کوریا د توغندیو کړکیچ باید د سیاسي لارې حل شي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون پر متحدو ایالاتو تور ولګاو چې د شمالي کوریا پر ضد پارونه کوي او په نتیجه کې پیونګیانګ د خپل بالستیک توغندیو د پروګرام د پیاوړي کولو هڅه کوي. سرګی لاوروف پرون په بیلاروس کې خبریالانو ته وویل چې د دې ستونزې لپاره باید سیاسي حل لاره وموندل شي. موږ په دې برخه کې منفي نظر لرو. موږ څو ځلې ټینګار کړی چې د بندیزونو له لارې پر شمالي کوریا فشارونو ټول ستړي کړي دي، خو د امنیت شورا ټول پریکړه لیکونه یوه مهمه برخه هم لري چې سیاسي حل دی. د شمالي کوریا د توغندیو پروګرام ته پاملرنه یو ځل بیا ورسته له هغه واوخته چې پیونګیانګ وړ مورز په بریالیتوب سره د یو بل بلستیک توغندی د ازمویلو اعلان وکړ. شمالي کوریا وایي چې دا توغندی په امریکا کې هر ځای په نخښه کولای شي. مسکو د شمالي کوریا دا ازموینه وغندله او پرونکې اقدام یو بل، خو لاوروف پر امریکا هم تور ولګاو چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په وړاندې پرونی کوي او په نتیجه کې هغه نوی افراطی حرکت کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل متحد ایالات او د شمالي کوریا سیال هیواد جنوبي کوریا باید له هغو پوځي تمریناتو ډډه وکړي چې په روانه دسمبر میاشت کې پلان کړی دی. لاوروف دا څرګندونه ورسته له هغه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل متحد ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي، خو د خبرداري ورکړ چې ک پیونګیانګ د تیری هغو اقداماتو ته دوام ورکړي چې نتیجه یې جګړه وي، نو د دې هواد رژیم به ګرسره لمینځي وړل شي. میرمن هیلی د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې چې وړ مورز جوړه شوه پر نورو هیوادونو غږ وکړ چې له شمالي کوریا سره تجارتي او ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړي، خو په غونډه کې چین او روسیه له دواړو خواوو د زغم غوښتنه وکړه او د روسیې سفیر واسیلی نبینزیا وویل د یو اټومي قدرت په توګه د شمالي کوریا د ظهور د مخنیوي یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده.
یوازې شمالي کوریا نه ده چیرې چې د روسیې او امریکا د چارواکو په نظرونو کې اختلاف موجود دی. په سوریه کې په ورته توګه د دواړو لورو ترمنځ اختلافات شته. روسی رسنیو رپورت ورکړی چې ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر په سوریه کې د امریکا په مشرۍ په ائتلاف تور پورې کړی چې غواړي سوریه وویشي وغه داسې چې له داعش څخه په نیول شوو سیمو کې ځایي حکومتونه جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل له ملالۍ بشیر ناورو.
ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر واسیلی نیبینزا د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې اعتراض وکړ چې د کوردانو او عرب جنګیالیو ائتلاف چې په دې وروستیو کې رقه ښار له داعش جنګیالیو څخه ونیوه، په سیمه کې د سوریې د حکومت له شکیلتیا پرته حکومت جوړوي او اقتصاد پر پښو دروي. د روسیې انټرفاکس او آر آی ای خبري اژانسونو په دې اړه راپور ورکړی دی. روسیه دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د سوریې د حکومت او د یاغي ډلو پلاوی په جنیف کې د مذاکراتو اتم دور ته راټول شوي دي او غواړي د سوریې شپږ کلنې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. روسیه او سوریه د جنیف په مذاکراتو کې د سوریه پر 55% ځکه د حکومت کنټرول ستایلی دی، په ځانګړې توګه چې د سوریه او عراق سرحدي سیمې له داعش څخه تصفیه کړې. د رقم مهم شار چې داعش د خپل خلافت مرکز اعلان کړی و، له امریکا سره د متحدو ځواکونو لاسو ته ولوید، خو هغوی د سوریه د ولسمشر بشار اسد مخالفین دي. امریکا میشتي سوریه ډیموکرات ځواکونه چې ډیری د کورد او عربو جنګیالو ائتلاف دی، ویلي غواړي په هغو سیمو کې چې دوی آزادې کړي خپل حکومت جوړ کړي. د امریکا دفاع وزارت د دې هدف ملاتړ کړی او امریکایي ځواکونه یې په دغه ځای کې پرې ایښي چې د یاغیانو د ائتلاف ملاتړ وکړي. ملګرو ملتونو ته د روسیې استازي همداراز په امنیت شورا غونډه کې وویل چې روسیه به وروسته له دې پر بحراني پولو د ملګرو ملتونو بشري مرستې نه مني، ځکه دا کار د سوریې له خپلواکۍ سرغړونه ده. د ویل روسیا ځکه د بشری مرستو په وړلو کې تغییر غواړي چې د بشری مرستو په توزیع کې باید نظم راسي او باید د تورستانو لاسو ته ونه لویږي او یا هم باید پر سوري خلکو بیرته په زیاته بیاونه پلورل سي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو رئیس مارک لوکاک د امنیت شورا په غونډه کې د مرستو پر نوي کولو ټینګار وکړ، خو د ویل هغه مرستې چې د ژوند ژغورلو لپاره وي.
د ازادي رادیو ل ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ ل تازه په خزان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
دوستانو ته زموږ غږ ل ازادي رادیو ناوړي. جګړې، تاوتریخوالی، لوږه او د سختریزو ډلو فعالیتونه به په راتلونکو 2013 میلادي کال کې په نړیواله سطح بشری ناورینونه زیات کړي. دا وړاندوینه یا پیشبینی په جنوا کې یو نړیوال څیړنیز مرکز چې په 150 هیوادونو کې د بشری مرستو کارونه څاري او ورته معلومات ورکوي په خپل تازه رپورت کې کړي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس ته رپورت په حواله نور جزئیات وړاندې کوي.
د نړۍ په 150 هیوادونو کې د بشری مرستو د کارکونکو د څارنې او هغوی ته د معلوماتو د ورکولو څیړنیز مرکز وایي په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې بشري ناورینونه زیاتو او په راتلونکي میلادي کال کې به نړیواله ټولنه تر دې له زیاتو بشري بحرانونو سره مخ وي. د دې څیړنیز مرکز مشر لارس پیټر نیسن په خپل رپورت کې چې د پنځشنبه پورې سپور شو لیکلی دی چې په 2013 کال کې به په افغانستان، لیبیا، یمن، سودان، سومالیا او سوریه کې روان تاوتریخوالی زیات شي. د دې راپور لمخه ایتوپیا به د شمال ختیځ نایجیریا، سودان، سومالیا، جنوبی سودان او یمن په شان په 2013 کال کې د ولګې لګواخ سره مخ وي. په افغانستان، عراق او لیبیا کې د روانو انتخاباتو موضوعګانې به د هیوادونو ته د ثبات پر ځای شخړې پیدا کړي او روان تاوتریخوالی ته بلمن ووهي. د بشری مرستو د څار او بشری کارکونکو ته د معلوماتو د ورکولو د څېړنیز مرکز چې له جنیوا فعالیت کوي په خپل راپور کې پیشبینی کوي چې کڅه هم داعش په عراق کې ماته خوړلې ده، خو بیا به هم دا ډله په دې هیواد کې خپل بریدونو ته دوام ورکړي. په راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې به طالبان په لرې پرتو سیمو خپل کنټرول وساتي او د اپیومو تولید به د وسلوالو ډلو تمویل زیات کړي. په افریقا کې به سختریزه اسلامي ډلې له مرکزي مالی څخه د حکومتي ځواکونو له وتلو ګټه پورته کړي او دغه لته خپل فعالیتونه پراخ کړي. د بشری مرستو د کارکونکو د څارنې او هغوی ته د معلوماتو د ورکولو د څېړنیز مرکز وایي د افریقا په ختیځه برخه کې به د وسلوالو ډلو تاوتریخوالی پراخ شي چې دا به راتلونکي کال کمرون او د کانګو جمهوریت ته د خلکو د مهاجرت څپه راپورته کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه شری خلای زابل ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پیژنم. زما د ولسمشر محمد اشرف غنی او د اجرائیه رئیس څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د مهاجرینو شهرک یو اته و نه کاله مخته دغه نمبرې و د مهاجرینو ته توجه شوی دی، هیڅ برخلیک تر اوسه معلوم نه ده. نو د دې څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه نمبرې چې توجه شوی دی یا دې لغو کړي یا دې دغه خلکو ته چې سپارلې دي دغه خلکو ته یې توجه کړي دي د نمبرو باندې د کاچرو کې دغه شهرک چې توجه شوی ده اوسې روپۍ مې راسه اخیستې 15000 افغانۍ دي که 2000 افغانۍ زموږ سره بانک تحویل شوی دي. نو دغه نمبرو هیڅ درک معلوم نه ده چې اوس یو کار په شروع شي هم به خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او هم به زموږ ستونزې د کورو ورسره حل شي. نو د دغه زابل له چارواکو څخه مې هم دا هیله ده، د مرکز له چارواکو څخه مې هم دا هیله ده چې دغه کار باید چې وشي، ځکه موږ له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ یو، د بل په کورو د بل په خونو کې شپې ورځې سبا کوو، باید چې زموږ غم وخوړل شي. السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه تل راته نشروي. السلام علیکم.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زید لوګر ولایت یازر ولسوالۍ د بار چوترینه تماس کیم. د افغانستان د ورپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت یازر ولسوالۍ یو ډیر سرحدي او خطرناک ولسوالۍ ده، خو چې کوم شي لا سره ونی کړی ان شاء الله یوې ولسوالۍ به نه کړی. خو مې د ماش غم چا وکړ نو ورته کوم تغییر کراغی په چګوالی کې او نیور تلار خلاص شي نو کوم بالکل مطلب دولت نه کیږي و سیاری و انجینر ته سلویخ زرا 15 سلویخ زرا افغانی معاش ورکول کیږي او یو اسکار په نظر ته زرا واره ته وری نسی مت نه کیږي نو اسکار کیږي دغه پرشي ټول به ځای مصرف کیږي خدای دې وکړي چې دغه به ځای مصرف یا کوم بل کار باندې مصرف شي او یا دغه په پولیسو باندې مصرف شي په دې اردو باندې مصرف شي خدای دې وکړي چې مونږ ته ولار خلاص کیږي او موږ سره کومک وکړي والسلام
دوستان استاسو له پیغامونو څخه څو پیغامونه و چې خبره شول موږ مو د نورو پیغامونو په تمه یو اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د افغانستان سیمه و نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې په هوایي حملو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو ترڅنګ د ملکي وګړو خوندیتوب ته به جدي پاملرنه وکړي. جنرال نکلسن پرون د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د پولیسو د 333 کتې د روزنې د بهیر د کتنې پر مهال ویل چې د ملکي وګړو خوندیتوب د دوی لپاره لومړیتوب لري. ټاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غنی نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د استنبول د پروسې ومې غونډې ته وینا وکړي. ښاغلی غنی د آسیا د زړه استنبول د پروسې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره پرون ماښام باکو ته ورسید. دا هرات ولایت روباتیک ټیم چې سکالی متحده ایالاتو کې په یو نړیواله سیالۍ کې ګډون کړی و د اروپا په یوه سیالۍ کې وایي باید 12 جایزه ګټلې ده. د ایران د بندیزونو په مسله کې تورن ترک ایرانی سوداګر پرون د امریکا په یو محکمه کې اقرار وکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل د $1 میلیارډ تورو پیسو د سپینولو د یو پلان امر ورکړ چې ایران د هغه په مرسته له بندیزونو څخه ځان وژغوري. روسیه د امریکا هغه وختنه رد کړی چې له شمالي کوریا سره خپلې اړیکې پرې کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون متحده ایالاتو باندې تور ولګو چې د شمالي کوریا په وړاندې پارونې کوي څو د هیواد د بالستیک توغندیو پروګرام نور هم پیاوړی کړي. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنې اوپک روسیه او ځینو هغه هیوادونو ته چې په اتحادیو کې نه دي شامل موافقه کړې چې د راتلونکي 2013 کال تر پایه د تیلو په صادراتو کې د کموالي راوستو ته دوام ورکړي. دوستانو خبرونو ملاحظه ای رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زمګ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغړی کتل شي. یو شمیر حقوقي او د مدني ادارو چې په افغانستان کې زوکونه او بخې یو شمیر حقوقي او مدني ادارو چې په افغانستان کې زوکونه درلودل له افغانستان د هغه افغان ترجمانانو او کارکونکو د استلو هڅې کوي چې له دوی سره کار کوي خو په افغانستان کې پالیسی جوړونکې د دې بشري زوک انتقال د هواد پتاوان غني. دوی وای دغه وړ مغزی تیخته به طالبان او دایشی افکارو ته د خبرېدو سامینه برابر کړي. ویل کېږي دغه ترجمانان او افغان کارکونکو چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کړی ژوند له خطر سره مخ دی. فرانسوي خبري اژانس ته یو ترجمان د ستونزو په اړه رپورټ خپور کړی چې له فرانسوي ځواکونو سره په کابل کې کار کوي. ملالۍ بشیر د رپورټ جزئیات تروري.
طالبانو په سروبي ولسوالۍ کې د فرانسوي ځواکونو په خوانی ترجمان زین الله دوه ځلې تهدید کړی دی. زین الله وایي د نړیوال ځواکونو هغه ترجمانان چې تر اوسه بهر ته په وتلو نه دي بریالی سوي د بیرې او اندېښنې په حال کې ژوند کوي. دی وایي دا ځکه چې طالبان د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه په 60% په خپل کنټرول کې لري. بشیر چې د فرانسوي ځواکونو یو بل ترجمان دی وایي موږ له جدي خطر سره مخامخ یو. زین الله او 125 افغان ترجمانان او کارکونکي چې د اشپز موټر چلوونکي او میخانیک په توګه یې له فرانسوي ځواکونو سره کار کاوه په فرانسه کې مدافع وکیل لري. په پاریس کې د دوی مدافع وکیل کارولین دیکروی وایي اوس مهال د دغو کسانو درخواست په فرانسه کې رد شوی دی. دې زیاته کړه دوی هر ورځ دغو کسانو ته د متوجه تهدیدونو په اړه معلومات ترلاسه کوي. له بلې خوا د امریکا په کانګرس کې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ترجمانانو او افغان کارکونکو ته د ویزو ورکولو په اړه هم هڅې روانې دي. په همدې حال کې له دغو ترجمانانو او کارکونکو څخه لسګونه کسان پر غیر قانوني لارو له افغانستانه وتلي دي او د ایران، پاکستان او ترکیه پر لارې اروپا ته سفرونه کړي. خو په افغانستان کې پالیسی جوړونکي دې موضوع ته بل ډول ګوري. دوی وایي دا سمه ده چې له بهرنیو ځواکونو سره ترجمانان او کارکونکي له خطر سره مخامخ دي خو افغانستان هم دغو ځوانو متخصصینو ته اړتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د ادارې رئیس فرامرز تمنا وایي پرته له شکه افغانستان د ودانۍ لپاره خپلو اوسیدونکو ته اړتیا لري. که هر متخصص کس هیواد پرېږدي دا یوه انساني ضایعه ده چې افغانستان ته متوجه ده. فرامرز تمنا په خبرو کې زیاته کړه.
قرارداد
نه ښه په هیڅ صورت د کسانو هیواد پرېښودل هیڅ ډول د افغانستان د ملي ګټو سره سمون نه خوري. تر هغه وخته چې متخصصین بهرنیو هیوادونو ته د تګ لیوالتیا لري، طبیعي ده چې دا د طالبانو او داعش د زیاتېدو په معنا ده، او هیله من یم چې هیڅ ځوان هیڅ کله له افغانستانه ونه وځي. باید په دې هیواد کې ودرېږي او د وضعیت د تغیر لپاره مبارزه وکړي. تیښته د حل لاره نه ده. زین الله وایي د سروبي ولسوالۍ د پولیسو ادارې ته مراجعه کړې ده او خپل ستونزه ورسره شریکه کړې ده، خو د سروبي د پولیسو قومندان له د بښنه غوښتیا ویلي دي چې ستونزه یې درکولی سي، خو نسي کولی په انفرادي توګه د خلکو امنیت ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د دفتر رئیس فرامرز تمنا وایي د ځوانانو غوښتنه پر ځای ده، باید ځانګړی امنیت یې ونیول سي او کاري فرصت ورته برابر سي. د ښاغلي تمنا په خبره د افغان حکومت هغه ستراتیژي چې د انساني ځواک د مدیریت په برخه کې ده، داسې متخصصینو ته د کار زمینه برابروي، خو د ده په وینا هغو ته چې باید لږ صبر وکړي. د ویل افغان حکومت د ځوانانو لپاره نوي طرحې جوړوي.
دوستان وسم مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، کور کلی پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کو، نو وروستی رپورټ راخلو. او هغه د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون شکایت دی. دوی وایي ورزشي ادارې د ورزش د ودې لپاره له خبریالانو سره لازمه مرسته نه کوي، هغه څه چې د ورزش د ادارو مطبوعاتي برخې نه مني. سباون کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس له ورزشي ادارو غوښتل چې په دغه هیواد کې د ورزش د ودې په هدف له خبریالانو سره لازمه همکاري وکړي. سایه ځلان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ورزشي خبریالانو دوهم کانګرس ته په وینا کې وویل چې ورزش د افغانستان ویاړ دی، خو په رسنیزه برخه کې ورته کمه پاملرنه شوې ده.
افغانستان لکه څنګه چې په ورزش کې یو تازه دمه هیواد دی، نوې موږ په ورزش کې مختزو په خبریالۍ کې او په ورزشي خبریالۍ کې بیا بیخي تازه دی. دومره وخت لانه کیږي چې موږ هغه د ورزشي خبریالۍ نبوغ ته ورسیږو او په پوره معیاري توګه باندې خبریالۍ وکړو.
ښاغلی ځلان وایي په ولایتونو او مرکز کابل کې ورزشي خبریالان د اړوندو ادارو له نه همغږۍ شکایت لري چې دوی به تر دې وروسته تر دولتي چارواکو ورسوي. خو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه بیا ورزشي خبریالانو سره د نه همکاري خبر ردوي. د دې کمیټې د خبرونو د څانګې مسؤل عاطف محبوبي ازادي راډیو ته وویل دوی تل رسنیو او ورزشي خبریالانو سره همکار پاتې شوي، خو په خبره د ورزشي خبریالانو ګډون د دوی په پروګرامونو کې کم رنګ دی. د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون په 2016 میلادي کال کې خپل فعالیت او همدغه شانې د ورزشي خبریالانو د نړیوال سازمان غړیتوب هم خپل کړ. د فدراسیون د غړو په باور دوی په بیلابیلو ورزشي برخو کې د خبریالانو د روزلو او مسلکي کولو هڅه کوي، او په همدې هدف په لسګونه خبریالان جذب کړي دي. په ورته وخت کې د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا یادې غونډې ته په خبرو کې خلکو ته د افغان لوبغاړو د بریاو، ستونزو او حل لارو په رسولو کې د خبریالانو رول مهم وبلی. ویل چې په کار ده چې له دوی سره پوره همکاري وشي. ښاغلی مسلم یار وایي د افغانستان ورزش کله کله تر سیاسي فشار لاندې وي، خو خبریالان او بې طرفه هڅې کولای شي دې هر څه ته سم لوری ورکړي.
ورزش او د ورزش ادارې کله کله سیاسي شي، د سیاسیونو قربانی شي، ورزش مو د خاورو لاندې شي، د ورزش اتلولي مو په قومي او سمتي ټبر وویشل شي، او دا نمونه ډیر شته. که تعهد د ورزش مسؤلین وسپاري، موږ مجلس ته سنا به ان شاء الله په ډیره مینه او اخلاص هر نوع فشار سیاسي شي دوی په مقابل کې راځي دفاع وکړو.
د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت بیا له ورزشي خبریالانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کوي، خو سپارښتنه کوي چې ورزشي خبریالان دي د افغانستان د دودیزو لوبو ته هم کار وکړي. د یاد وزارت سرپرست او د ځوانانو چارو مین کمال سادات غونډې ته په خبرو کې وویل د افغانستان ځینې پخوانۍ لوبې مخ په ورکېدو دي چې ورزشي خبریالان یې په خپل کار او هڅو سره ژغورلی او بیا راژوندی کولی شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې د هغو ماشومانو پر ژوند خبرې کوو چې په مختلفو ځایونو کې په سختو کارونو مصروف دي. د د خبرونې میلمانه مو د سیاسي دفتر کارکونکو اغلی اقلیما حکیمی ده چې په همدې اړه ورسره بحث کوو. که تاسو په لومړي سر کې دا راته ووایئ چې کومو کارونو ته شاقه کارونه ویل کیږي چې هغه ماشومان کوي؟
شاقه کارونه هغه کارونه ده چې توان او قدرت له ماشوم نه خارج وي، هغه شاقه کار ویل کیږي.
یعنی هغه کارونه چې مثال په کابل کې نن سبا ماشومان کوي یا په نورو ولایتونو کې د شاقه کارونه دي
چې په سره کې سخت کار لکه موټر جوړونکی داسې کارونه ډیر ثقیل ده، هغه کارونه چې ډیر ثقیل وو هغه نشي کولای، هغه شاقه کارونه.
ولی ماشومان راځي شاقه کارونه کوي یا داسې کارونه چې داغوی لتوانه پورته وي؟
ځنې مایندې او پلرونه استا چې خپل ځان په زحمت نه کوي، خپل ماشومان ته تشویق کوي چې هغه ورشه او دوده ته خپل نور شیانو چې ماشومان پکې ضرورت وي هغه راولي.
یعنی لدی ور هاخوا یو ستونزه به دا هم وي کنه چې مثال ځینې ماشومان په کورنۍ کې داس څوک نه لري چې هغه ته کار وکړي.
ډیر لیک ده او نور ډیر مایند او پلرونه استا چې خپل کولای شي نه کوي، خپل ماشومان تشویق کوي چې هغه ته کومک کوي، هغه ته
خو ګوره تاسو وایئ چې ډېر کم دی. ګوره په افغانستان کې دا څو لسیزو جګړو راهیسې ډېر زیات خلک په دغو جګړو کې له لاسه ورکړل کنه، خپلوان یا مثال داسې کسانو چې هغوی هغه کورنۍ ته میلوله کنه، هغه یوه وجه سوه چې ماشومان راووځي. که تاسو وګورئ په دې ښارونو کې چې له کوم ماشومان سره موږ لیدلي او مراکم ورسره کړي، ډېری هغه ماشومان دي چې دوی کور کې سرپرست نه لري. یعنی موږ داسې ماشومان نه دي لیدلي چې هغوی ووایي چې مثال پلار مې شته دی یا هغه کوي هم وایي هغه هم کار کوي خو هغه نه بس کوي ځکه زه کار کوم.
شته صحیح خبره ده، ډېر مهم دا ده چې ماشومان ډېر ده چې کورنۍ ناناور نه لري هغه شاقه کارونه کوي، ډېر زیات ده. تر اوسه پورې چې د وزارت کار او امور اجتماعي 1,200,000 ماشومان چې مشاقه کارونه کوي، پلار او مور نه لري، هیڅ څوک نشته هغې سره هغه کار کوي، خپل نور کورنۍ فامیل نور ماشومانو ته کومک.
که دا راته ووایه چې په افغانستان کې اوس مهال څومره ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي؟
په تایید وزارت او کار امور اجتماعي کې 1,200,000 ماشومان ده چې په سرک باندې شاقه کارونه کوي.
که دا داسې کارونه وي چې یو ماشوم ناست وي د سرک په غاړه ژاولې خرڅوي، دا هم په شاقه کارونو کې تاسو ور حسابوي؟
نه خیر، نه ځینې مهال شته چې هغه هم نشي کولای چې هغه کارم کوي، چون ماشوم ده، هغه ماشوم ده نشي کولای چې هغه هم سرته ورسیږي.
هغه کارونه چې سیاسي د دغو ماشومانو لپاره کړي دي، که د هغو په اړه معلومات راکړئ چې هغه په کومو برخو کې وو او څومره موثر تمام شول؟
سیاسي د ماشومانو د آموزش او پرورش په اکله ډېر کارونه کوي، د متخلف له قانون نه ډېر کارونه کوي. ماشومان چې د قانون نه متخلف وي هغې سره په مرکز او اصلاح کې وکیل د سیاسي له طرف نه نیول شوی وي، هلته هغې سره کار.
یعنی هغه ماشوم که چېرې یو خلاف کار وکړي، اغلا وکړي یا بل څه، بیا هغه تاسو مدافع وکیل ورته ټاکئ چې قضیه مخکې یوسئ؟
بلکل صحیح.
له دې ور هاخوا نورې مرستې هم کوي له دغو ماشومانو سره؟
مرسته چې هغه ماشومان چې تعلیم او تربیه نه کوي، سیاسي یو شمېر کورسونه چې د کابل د نوایی استه چې هغې د آموزش سری په نامه کې هغې سره کار کوي چې هغه زر تر زره آموزش او پرورش شي، بیا خودکفا شي، فامیل سره مرسته.
دغه تاسو وویل چې زده کړې ورکوي ماشومان ته، دا په کومو برخو کې دي؟
په ټولو د کابل نوایی ده.
نه، مقصد مې دا ده چې مثال تاسو ماشومان ته څه ور زده کوئ؟
په یو سال کې دو کلاس وای.
یعنی دو صنف په یو کال کې؟ په شپږو کالو کې له ښوونځي فارغېږي؟
له ښوونځي نه فارغ شي.
بیا دغه اسناد منل کیږي؟
او اسناد منل کیږي، کولای شي چې خپل ځان کومک.
تر اوسه سیاسي له څومره ماشومانو سره مرسته کړې ده چې د هغوی ژوند بدل شوی وي؟
تر اوسه پورې ما ته ارقام نه دی ویل کیږي څو کالونه کیږي چې هغې آموزش او پرورش په برخه کې کار کوي.
په هغو ساحو کې چې هغه نام نه دي، اولته جګړې روانې دي، هلته هم د ماشومان لپاره تاسو کار کوئ؟
شته، ټول کابل او نور پروان ده، په حساب مناطق دوردست است.
لره پراتی سیمی دی؟
او لره پراتی سیمی که دیر کار کهی ده آموزش او پرورش په برخه او ده متخلف لقانون سخه.
اوس مثال هلمند که ماشومان دیال تشاقه کارونه دیر کوی، کوکنار پیراتولهی نور کسی کنه، حال تا مثال تاسو کار کرده؟
تر اوسه پوری نه.
ولی
آینده ان شاء الله کوشش کو چې الته
دروست للی نه کدا د چې د کار زمينه حالت درته برابر نه د هغه ماشمان شقه کارونه وی غره ټول کړی وی روزي
تروسه پوری د سی موقع نه دی برابر شي
کدا ته وی چې د هغه ماشمان لپاره چې اوس شقه کارونه کوي حکومت څه کړی دی یا نورې مرستندوی ادارې دی هغه چې کوم کارونه کړی دی آیا دا بسنه کوي یعنی نه هغه ماشمان اوس کم شوی دی چې شقه کارونه کوي
په دې اکله د موینیت وزارت کار او امور اجتماعی او یونیسف په دې برخه ډیر کارونه کوي چې د محافظتي اطفال په برخه ډیر هغه سره مرسته کوي چې هغه خودکفاشي بیا له شاقه کارونه خلاص شي
که تاسو وایئ که چیرې دوی مرسته کړې ده نو بیا هم ولې موږ هره ورځ له هغه ډیر ماشومان په ښارونو کې وینو چې هغوی ډیر سخت کارونه کوي
یو شمیر کسان شته چې هغې بالکل عادت شوی ده همداسې کار یو شمیر کسان صحیح خبره ده چې ضرورت لري یو شمیر کسان په همدې خبره کې چې په سرک باندې کار کوي ثقیل کارونه کوي خپل فامیل کورنۍ کومک کوي یو شمیر نور عادت شوی ده
هغه ماشومان چې غواړي د سیاسي له خدمتونو ګټه پورته کړي دوی اوس مهال په شاقه کارونو مصروف دي دوی څنګه کولای شي چې سیاسي ته درشي او له دغو خدماتو استفاده وکړي
کولای شي چې زمونږ تاسو ته وایم چې کورسونه ډېر دي په ټول کابل کې کورسونه
د کابل په کومو ځایونو کې دي مثال زه په یو ساحه د کابل کې اوسم ماته د معلومات نشته چې دغه کورس چیرته دی
کورسونه له خپل سیاسي اطفال در مرز خطر اعلانېږي هر ځای اعلانېږي بیا اطفال راځي اغلته اله مشکل کوي
راتلونکي پلانونه مو د هغو ماشومانو لپاره څه دي چې له خطر سره مخ دي یا شاقه کارونه کوي
سیاسي دفتر کوشش کوي چې آگاهي ورکوي نور کومکونه هغې سره کوي چې هغې خودکفاشي بیا له دې ستونزې خلاص شي
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې
مایل خط باندې زمونږ موټر واه ورستنی برخه او دروازې دې منځ دا متضرر شو متاسفانه څلور نفر زخمیان او یو نفر شهید شو
دیوتن خبری مو اوریدې چې له ترافیکی پیښې سره مخ شوی وو ولی په دې ورستیو کې ترافیکی پیښې ډېرې شوې دي
دا خپل ډرایوران سخت بی احتیاط خلک دي د نه کنټرول موجودیت
مسئول کسان په دې اکله څه وایي
قانون بالایشان مانند سایر هموطنان عزیز ما یکسان تطبیق میشه
قدر من اوریدونکو د ترافیکو د ریاست مسول کسان وایي چې د خلکو بې پروايي دي سبب شوي چې ترافیکی پیښې ډېری شي خو هم وګړي بیا غیر مسلکي کسانو ته د موټر چلولو اجازه ورکول د موټر چلولو پر وخت ترافیکی قوانین نه مراد کول په خارونو کې د موټرو ګڼه ګوڼه په ډېری سیمو کې د ترافیکی نښو نشتون د سړکونو خرابوالی او د تورته نور مسایل د پیښو باعث ګڼي د افغانستان د ترافیکو د عمومي ریاست د حادثاتو د مدیریت مسؤلین وایي چې سږکال په ټول هیواد کې 1,303 ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي په پیل کې د ثواب او مجید خبرې دغو پیښو په اکله اورو چې دوی لیدلې دي
دوه مرسته خبر سره تل ورکې وایي باندې پرون یې مسونه راوسېدې سمونه ثواب وخت دا چې په تکلیف راځو کې په وخت دا موټر د شراولې نه خبینه نه بدوینې دې زه وایلم دا ستې زروانی خلاص ما امته خلخ خو وسو پیدلې دي خلخ خو خيار دي دا هر سړی پیګي موټروان بي احتیاط دي لا سور کې خو یې موږ یې وې دي موږ دې کني ډېر وسر تکلیف یو
س
سرک مراقبت کې کار کاو موټر زما کراچی وهلا پاغه ولګیدل پسنکاری باندې بیا به دی بل سبا کنه یو بل الگ تیرېد غي وه خپل دال د کار موږ سره کاو پوش کورولا موټر ور سره ډیر پرفتار کې روان تیز حالانکہ چوہ ہوا سسٹم موٹر وتختاو حالک بیا ختم شاله خو بیا ختم بس پار خاورتن بس نن تاریخ اسړای بیا ورکس پیدا ام نک مسخت اډر وران بیا ترافیک تول ترافیک مخکم خبردار را کړی بیا ټلیفون کار نه کول ته چم زام رسول وي مسخت ترافیک تم خبرداري ور کړی بعض خلک بیچاره گاندی غرونه مثلا خس را کوزی بوټی موټی کنه نیل غریبانان دی دوی را کوزیږي مسخت پلسر ګولې دل حل سیمه ول ډرایور ډیر ملامت وکنه
د کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره موټر لبل چسخه په کرایه اخلي چې کارور باندې وکړي او پیسې پیدا کړي دوی چې کله له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي په ما اصطلاح هم سر او هم مال شي په دې اکله د کابل اوسیدونکو قندغه دردونکې کیسه لري
په دې نږدې وختو کې د موږ ډېر نږدې دوستانو کې یو ډېر بیچاره سړی چې موټر یې په قرض اخیستی و په شپه کې روان و خپل هم پکې مړ سو درې څلور نفر نور مکې ووزل سوری یې کېنولې وه تیزرانې یې کوله کله چې مخ ته یو مانې راغلی و ده غوښتل چې بریک ونیسي د بریک په حالت کې موټر اوښتی و بیا دوه درې لټ خوړلي و بیچاره ګن درې واړه کې مړ شوي چې ولاړل و دغه ماشومان دغه مور ډېرې بعد حال اچولی و ډېرې چې د زړه د ډېر خفه و یو خونه یې خپل د کورنۍ غړی لاس ورکړ او له بله خونه د درې نفر نور یاد چې د تقاضا وه موټر هم له بین لاړ خپل د کورنۍ غړی هم له بین لاړ او درې نفر نور هم چې د لبانې یوړو نو په دې اساس باید په دې مورد کې زما خواهش دا د ترافیکانو نه چې هر چا ته لیسانس ورنه کړي ښه کورس نه وي ویلی او ښه با تجربه نه وي د خپل ځوان سره باید ونه کوي
اکاډمۍ علمی غړی میرزا محمد لودی د ترافیکی پیښو تر ټولو لوی علتونه د قوانینو په پام کې د نیول او د موټر چلولو پر وخت نشه ګڼي نوموړی ځینې نورو خبرو ته هم اشاره کوي
د خپل ډرایوران سخت بی احتیاط خلک دي او ډیر شمیرې په نشه یي موادو اخته خلک دي معمولا دوی د شپې لخوا حرکت کوي او دا د بېخوبي سبب ګرځي خوب کې معمولا انسان کنټرول لاس ورکوي د دغه نیمګړتیا د رفع کولو دپاره دوی مخدره مواد مخصوصا چرس وهي د نه کنټرول موجودیت دا نه کنټرولیږي په ښار کې ګڼه ګوڼه خو بیا زیاتره خلک د داسې زورګویي او یا د دغسې عدم توجه له برخمن دي چې هغوی دغه سړي ته بېخي پام نه کوي خپل ترافیکي مقررات نه مراتوي خپل لاس نه ساتي ډېر شمېر کسان چې هغه په لوړ رتبه عالي رتبه کسانو پورې یا لوړ پولو چارواکو پورې یا زورواکو پورې تړاو لري هغوی خو د هېڅ شي پابند نه دي کله یوې دروازې چې دوی طرف کې پیښه کوي یو لوی دروازې چې نه نیوځي له بل دروازې بېرته وځي پوښتنه نه جن کېږي ما ډېر داسې کسان اورېدلي دي چې هغه د ښې خپلو زمانو یې دوه درې کسه یې وځلي دي هېچا پوښتنه جن نه ده کړي چې دغه کسان دي په دغه طرف کې پکې مړکو والي علت یې دا ده چې دوی یا د پارلمان د وکیل زوی ده یا د کوم قومندان زوی ده یا د کوم وزیر زوی ده هېڅ پوښتنه نه جن کوي
د لغمان اوسیدونکی سیدا جان بیا وایي چې په ځینو پیښو کې هغه کسان چې پلي روان وي ملامت وي دا چې څنګه نوموړی وایي
کله شاته چې کله مخ ته ځي نو ډرایور حیران شي چې زه څه وکړم لاس نه پېژني سهه نه پېژني چې زه په کوم لاس موټر ځي او په کوم راځي چې کله بس موټر ته ارنډو کې دی ماکه پکه سي شاته چې مخ ته ځي ډز موټر وایي چې یو یې نو ګناوه دی موټر ده اول خې لاس او چپ لاس ته وګوري چې دا استقامت دی موټر کومه خونه ده
د کندوز اوسنکی ولی جان وایي چې ډیرای کسان چې کلب سړک روان وي فکر دې ته نه وي چې د سړک مانځ کې دی
د ډرایوران څخه دا خواهش ده چې خیر د خپل سرعت کم کړي سلو کې به اتیا فیصد خلک رواني تکلیفونه لري او چې کله بازارونه تزي په چورت کې رواني نو هغه نسی کولای چې هغه ځان کنټرول کړي نو په داسې حالاتو کې که چیرې د کورنۍ بل څوک ورسره یا دغسې حالات یې لیدلي د خپل مشر یا د خپل ورور هغه باید پرې نه ږدي که پرېږدي هم خار ته وي باید هغه سره یو ځای ولاړ شي خصوصا د زموږ ځوانه طبقه د خپل اصلي سیر نه انحراف کوي موټر په جلو چې سپورس وایم همدغه د پیدا کړې د منډه وهه بیا ځلوی باید دغه قوانین په خپل ځان باندې تطبیق کړي د ډېر صبر او حوصلې څخه کار واخلي
موټر چلوونکو کې هم ډیرای د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط نه کار اخلي حامد چې له ډیر وخت را په دې خو موټر چلوي وایي
زه خو ډیر احتیاط کوم، خو صورت مې کم وي چې نفر وینو چې دا نفر یو ړوند دی یو کوڼ دی یو لیونی دی، بس هلته موټر درو ورته چې هغه تیر شي. بعضې مشرانو هم شته چې هغه صورت زیات وي، نفر لاس هم ورته داسې کول، ورته اشوره هم ورکول چې ما روڅه زه تیرېږم، خو دی ډېر په صورت تیر شي، شرنګ وي خو ته بلې خو ته تیوی پاس ته غرمونونه کو چې ما دا کار نه وای کړی. په دوبۍ کې مې موټر چلاولی دی، خو الحمدلله ما تر اوسه پورې هېڅ یوه حادثه نه ده کړې. هلته خطونه معلوم دي، یو نفر چې پورې وځي په اشوره باندې به پورې وځي، او د موټر صورت په هر ځای کې کمریل کېدلی دي چې کله صورت زیات وي هغه کمره سوتوي، موټر د اسنادو وخت خلاصیږي، نو بیا هغه هلته اول کمپیوټر ته ورلیږي وي ته ورشه چې تا څه حادثه کړې که نه. هغه چې حادثه کړې وي هغه هلته دې چې د هر څه کمرې ته ویلی وي، یعنې عکوسي دې کړې وي، موټر پالیټ هر څه تو عکس د هغو تجربه ته ویلی وي.
که چیرې ترافیکي پیښه رامنځته کېږي نو موټروان ته پکار ده چې په موټر وهلی کس تر روغتونه ورسوي. دا خبره ډاکټر شیر افغان کوي.
په صفت یو بشر حس کرده د خدای هغه دې آنن یو صحیح مراکز ته انتقال کی بعدن چې داسې مریض راځي چې په سر کې هیڅ نشته، اما وخت چې موږ مریض معاینه تکمیلیږي یو ډېر وسیع خونریزي په مغز کې لري.
موږ د خلکو ستونزې د ترافیکو د ریاست له عمومي مدیر مال پاسوال سید محبوب سادات سره شریکه کړې. نوموړي ویل چې که خلکو ته خپل ژوند مهم وي نو د ترافیکي پیښو په کمولو کې دې له دوی سره مرسته وکړي، خپله دې هر یو ترافیکي قوانین په پام کې ونیسي.
د ترافیکو ریاست تل هڅه کوي چې ترافیکي پیښې کمې شي. موږ په دې هڅو کې کامیاب هم یو. بیا هم کومې ترافیکي پیښې چې کېږي تر ډېره حده موټر چلوونکي ملامت دي، ځکه بې احتیاطي کوي، ترافیکي قوانین په پام کې نه نیسي، چې په نتیجه کې هم خپله له مرګ ژوبلې سره مخ کېږي او په لاره پلو خلکو ته تاوان رسوي. غوښتنه مو له موټر چلوونکو څخه دا ده چې هم خپل او هم د نورو خلکو ژوند ته ارزښت ورکړي، بیا به هیڅ مشکل نه وي.
چاوت کی رات ہوئی سے جانان میں یاد آوا، دسرو شنڈ تپاس سر پہ سوان میں یاد آوا، چاوت کی رات ہوئی سے جانان میں یاد آوا، دسرو شنڈ تپاس سر پہ سوان میں یاد آوا، وہی جانان میں یاد آوا، سر پہ سوان میں یاد آوا، سر پہ سوان میں یاد آوا، روڑی زولنے چیجول خل بیائی پخ پوکڑم، دمینے کار کی مالا را زندان میا دوا، دسرو شنڈ دپاس سر پیزوان میا دوا، چاوت کی رات ہوئے چی جانان میا دوا، دسرو شنڈ دپاس سر پیزوان میا دوا، وی جانان میا دوا، surpe swan maya dawa surpe swan maya dawa yo palo me ya lavangin me pada bal palo yo vadu kya de palo rawa uda rawa uda yo vadu kya de palo rawa زلفان ما یادوا دسرو شنڈ دپاس سر پہ زوان ما یادوا چاوت کی رات ہوئے چھ جانان ما یادوا دسرو شنڈ دپاس سر پہ زوان ما یادوا وی جانان ما یادوا
شول باسی پتنگان لاڑل ورڈانگا ملنگ جانا خود زان میں یادوا دس رو شنڈ د پاس سر پہ سوان میں یادوا چاہو کی رات ویچ جانان میں یادوا دس رو شنڈ د پاس سر پہ سوان میں یادوا وہی جانا